Tırşne Asmanlandi. السلام علیکم درنو اوریدونکو د اترشنه اسمان لاندې خبرونه په دې برخه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور ستاسو خدمت کې د ملګرو ملتونو یو سروي خي چې په افغانستان کې ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خبره کړې ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې دي او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامدار زده کړه مهمه ده دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روانې اګست په 14 ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسأله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي د اترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې خپل ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې ک د افغانستان اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي نو مخنیوي بیا څه دلیل لرلی شي د ملګرو ملتونو دغه سروې عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکوي په ټوله اسلامي نړۍ کې کوم هیواد په شرعي دلیل د نجونو د زده کړو مخه نه ده نیولې ولې په افغانستان کې نیول شوې او د نجونو زده کړې څه ډول شرعي جواز ته ضرورت لري بله پوښتنه دا ده چې د دوحې له خبرو وروسته ولې د نجونو د زده کړو او یو شمېر نور مسایلو په هکله د طالبانو د مشرتابه نظر بدل شو را سره میلمانی دی زرکا مالیار د نجونو د زده کړو فعاله او د بهر میشتو افغانانو د جرګې یو بنسټګر سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکی د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او د بشري حقونو فعاله فروزان داودزی ګرانو میلمنو ته هر کلی وایم او ډیره ډیره له هر یو څخه مننه کوم چې موږ ته وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره دي خبرې به له میرمن مالیار سره پیل کو میرمن مالیار یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي
ډیره ډیره مننه خبرم سلطان صاحب کورمودان د خپل سلامونه تاسو درنو میلمنو دواړو درنو پاتمنو خویندو او قدرمن فاطمه صاحب ته وړاندې کوم او دغه راز تاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته
وعلیکم السلام ډیره مننه میرمن مالیار د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې سروې چې وایي له 2000 کسانو سره خبرې کړي په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو سره 92% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د دوی زده کړې مهمې دي دغه سروې عیني واقعیتونه څومره منعکس کوي میرمن مالیار مهرباني
مننه دا د افغانستان هغه رښتینی تصویر دی د افغان ټولنې چې منعکس کوي افغانان الحمدلله د خویندو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېدلي دي او د شواهد موږ په تیر د خطر د امریکایانو د اشغال په دوران کې وو د امنیتي ستونزو په شتون کې هم موږ ولیدل چې هغه یو پلار حاضر و چې 12 کیلومتره خپلې لوڼې په موټر سکل باندې خوندي ته بوځي او ورته ورته شپږ ساعته انتظار وباسي او بیا بېرته د 12 کیلومتره راشي یعنې دا اهمیت د افغان ټولنې کې نن ورځ واضح ده او زما په نظر باندې دا کاملا د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ منعکس کوونکی دی
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار سید بلال فاطمی صاحب پاچا صاحب هم را سره دی فاطمی صاحب ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې را سره یاست سره له مصروفیتونو
رحمان رحیم سلامونه احترامات تاسو ته سلطان رو قدرمندو غلو خویندو ته زرک مالیار مسوره سیلاب او فروزان خورته دوزیته بالکل دغه زفه کې کوم دا سروي بالکل دقیقه ده په دې کې هیڅ شک نشته د افغانستان ټولنې د تیر سلو کالو رئیس ډیر انقلابي تحولات پکې راغلي دي زه په خپله یعنی ذاتی دا تاسو ویل شم زمونږ په کورنۍ کې هغه کسان چې د ښځو د تعلیم بخلاف او بالکل بد الفاظ به استعمالول یعنی په دغه تیرو ډیر کلونو کې د څه وخت هغه چې په خپله برکشه کې کېناسته خپل المسیان به مکتب ته رسولي، به پانتون ته رسولي، به کار ته رسولي. د خپل یو فکری تحول په دې ټولنه کې خی بیا موږ تاسو ګورئ چې په افغانستان کې هغه سیمه چې بالکل زیاتري نه سي، هغه سیمه چې د تعلیم خلاف او هغه موږ تاسو د جنوبي ولایاتو او یا په دغه کې ورزګان او دغه تاسو په روسه کال وکتل چې په ورزګان کې یو لاریون وشو او هغه لاریون مشانو دا ویلي چې موږ ته کار مرا کو، موږ ته ډوډۍ مرا کو، موږ ته اجازه را کا، موږ خپل موږ دندم دغه به چتر دغه کې غواړو خو زموږ اولاد د تعلیم ته لاشي دغه مخاوني وشل او هغه وهل شل او مخده په پکتیا کې تاسو کتل چې لاریون وشو او همدغه وزیر داخله د ورته اجازه ورکړل ویل چې بالکل ز تاسو سره ولاړم او تاسو خپل اولادونه مکتب ته د قندار نه فرمان راغې او بیا د شي مخاوني وشو. نو ښکاره خبر ده چې په خلکو کې تغییر راغلی دی، بالکل خلک خپل د اولاد تعلیم غواړي، هم د خزینه هم د نارینه د دواړو تعلیم غواړي، ځکه په دې پوه شوي دي چې بې له تعلیم نه چیرته مخته نشي تللی او ټولنه وده نشي کولی. که چیرته لورې بې تعلیمه وي نو کورنۍ بحساب اسوي کوزوي هغه دغه سم نه. نو دا یو لوی بدلون دی الحمدلله. دا د کمی نقطې نظر نه کوم داسې بندیز وجود نه لري، یعنی خپله د اسلامي امارت د ډېر لوی جهید علما دلته کلیپونه.
فاطمی صاحب په دغه مننه مننه ډېره وبخئ، خبرې مې د قطع کړې. په دغه باره کې بیا مفصل غږیږو د اسلامي نگاهنه د تعلیم د ښځو په دې باره کې. دې ته هم راځو چې دا بدلون څنګه راغی په افغاني ټولنه کې چې خلکو 2% د دې ملاتړ کوي چې نجونې دې زده کړه وکړي. سبب یې څه دی؟ ځینې وایي چې د طالبانو بندیز په خلکو کې معکوس عکس العمل راو پارو. دوی چې بندیز ولګو خلکو ویل چې نه دا مهم ده، نو ځکه په دې هم غږیږو. خو درېمې میلمنې ته ورځو، د بشری حقوقو فعال میرمن فروزان داودزی را سره ده. میرمن داودزی ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی دی.
سلامونه استاد محترم و میلمنو تا او ګران اوریدونکو تا، ژوندۍ اوسئ، الله مو خوشاله.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای سروې کړې د افغانستان کې سلګونو کسانو سره خبرې کړې دي. په دې کې 2% یا 2% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړې ملاتړ کوي. ستاسو نظر د دې سروې په اړه؟ مهرباني.
دغه ځوان کې همیشه هغه څه چې انسان نه لري او د هغه د کمی سره مخامخ کیږي، نو هغه وخت دی چې هغه په قدر او په باندې پوهیږي. کله چې افغانستان کې انقلاب راغی، کله چې موږ وایو 30 کاله جنگ، نو دا صحیح دی چې دې جنگ خپلې منفي پایلې ډېرې زیات درلودې. خو د دې منفي پایلو یوه مثبته نقطه البته چې ورته ویلی شو، دا وه چې ملت تر زیاتې اندازې پورې دې ته متوجه شو چې که موږ خپله په خپلو پښو ونه درېږو، خپل مشکلات خپله حل نه کړو، کومه دغه تشي کې دي دا خپله ډکې نه کړو، بیرون خفن موږ ته نه ډکې، ځکه دا وار وار افغانان ته تجربه شوله. په هغه اساس باندې نظر په دې چې دوی اکثرا چون ځکه ما خپل هم دې اجتماعي برخو کې مختلف ساحو کې کومه تجارب چې مونږ ولیدل، ساحو کې په خصوص کلو بانډو کې، ځکه اکثرا مونږ زیات توجه په کلو په بانډو باندې، ځکه کله چې مونږ خبرې کوو طبیعي ده خاص کې هغه خلک چې هغوی یو څه د اکثریت امکانات نه برخمن دي، اما د کلو بانډو خلک هغه خلک دي چې هغوی تقریبا اصلي استګره دی ټولنه وزیکي. نو دوی نظر په دې چې دوی د ډاکټر نشتون ولید، نور ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو، په هغه اساس دغه مشکلات سبب د دې شو چې دوی په دې نظر شو چې باید د دوی اولادونه تعلیم وکړي او څو د تعلیم د لارې دی وکړي چې خپلو مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي. په هغه اساس باندې علاقه مندي د تعلیم په خلکو کې زیاته شوه، او دویمه موضوع مهمه دا ده چې متوجه شو چې هغه کورنۍ کې چې ښځې تعلیم یافته دي، موفقتر دي نسبت به هغه کورنۍ کې چې ښځو تعلیم نه لري.
ډیره ډیره مننه میرمن داودزی. میرمن وبخی، میرمن مالیار ته باورسو. میرمن مالیار، مخکې ما هم اشاره وکړه چې دغه 2% اوچته سلنه ده، څه فکر کوئ چې سبب څه دی چې په خلکو کې د نجونو زده کړو ته توجه زیاته شوی او اکثریت په افغانستان کې ملاتړ کوي. ځینې کارپوهان وایي چې دغه بندیز د دې سبب سو چې خلک متوجه سي د نجونو زده کړو ته او په اهمیت پوسی او خلکو کې ویره پیدا سوه چې کچېرې ډاکتران او انجینران نه وي خصوصا په طبي برخه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي. دغه یو پوهاوی دغه اوچته سلنه رامنځته کړې ده. ستاسو نظر؟
مننه. د مهمو دلایلو ته قدرمن خور داوودی اشاره وکړه چې ولې خلک د اهمیت باندې د زده کړو د خویندو د تعلیم په اړتیا باندې دې وپوهېدل. اما حقیقت دا ده چې د پرمختللې ټکنالوژي، د سوشل میډیا، تلویزیونونه، دا دود په د نړۍ په سطح باندې یو انقلاب راوستی دی، ځکه دا اړیکې نږدې شولې، معلوماتو سطح لوړه شوله او په هماغه اندازه باندې اړتیا ته هم خلک متوجه شول. موږ په خوشنۍ سره چې موږ په جمهوریت کې د اطرافو جنګپلو سیمو کې درې میلیونه خویندې د مکتب نه او د زده کړو نه محرومې وي، او دا دغه محرومیت خپله باید د دې کې ده چې د خلکو تنده د زده کړو دپاره ډېره شي. نو مهم دلایل خور ورته اشاره وکړله، زه فکر کوم چې تکرار به په کار نه وي، خو خبره دا ده چې د ټولنې اړتیاوې مخ په ډېرېدو دي په هر برخه کې. او که موږ دې ټکي ته هم د افلاطون اشاره وکړو چې په هغه وخت کې چې په لومړي ځل باندې په یونان کې ښوونځي جوړېدل، نو دې ته نه پوښتنه وشوله چې د هلکانو ښوونځی جوړ کړي که د نجونو. نو دورته چې که یو هلک زده کړه وکړي، یوه د خپله بدی لوستی شي، خو که یوه خور لوست شولانه یا اخته لوست شولغه به ټولنه لوستي کی. او یاد اچي د میر کلام آزاد هغه خبره چې ډاکټر میر کلام آزاد چې د هند جمهور رئیس و هغه راوچت کړو چې د مارک پورت باندې ښوونځي ونه تړل شي. یعنی هغه اهمیت دغه معلومات یا افغاني ټولنې ته دغه سوشل میډیا لپاره هم ورکړل شول، او دا خپل یو مهم رول درلود چې د دې په څنګه چې د امان الله خان په وخت کې د الله حتی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې لمړنۍ فرمان د خویندو د حقونو په اړه صادر شو، بیا پس د هغه نه د هغه مسیح امیر امان الله خان دا تعقیب کړ یا ورته ادامه ورکړله. د هغه وخت نه دغه انقلاب پیل شوی دی، سره له دې چې کله د لوړې ژورې لیدلې دي، اما دا په د ټولنې په اصطلاح په رګ او په وجود کې دغه موضوع په یو شکل باندې، په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې، کله په مستقیم ډول باندې، کله په چې ژورې وي، بیا په غیر مستقیم ډول باندې ټولنې رګونو ته دغه موضوع ورسېدله چې لوستې ټولنه او په خاص ډول باندې د خویندو زده کړه ټولنه د سکرنا ټولنه بهرمند کیږي، او یو باثباته د امنیت، سیاست او اقتصاد له لحاظه یو هیواد هغه وخت په خپلو پښو باندې درېدلی شي او باثباته کېدلی شي چې د هغه هم خویندې او هم نارینه، یعنې ښځې او هم نارینه ټول لوستي اوسي. ځکه د تکرار باندې ما ویلي دي چې د موږ د ټولنې پنځوس فیصده ټول په هره ټولنه کې دي، خو زموږ په ټولنه کې بخې ډېرې په دې علاقه مو چې موږ په دا اوسه لیست کالو کې په جګړو کې ډېر زیات نارینه بایللي دي، نو څه ډېرې زیات مسؤلیتونه لري. نو د دې اهمیت په خاص ډول باندې ټول ته معلومه ده. مننه تاسو
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار. تخنیکی همکار می وای چې پانتون استاد مستوره، اغلی مستوره سیلاب هم موږ سره وصل شوې ده. اغلی سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاستې د ترشنا اسمان لاندې.
خوشحاله اوسې جناب سرور صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته سلام چې ګډون
لرئ. سره له چې مخکې ما له ګرانو میلمنو هر یو نه دا پوښتنه کړې، خو تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم، غواړم تاسو نظر واورم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې سروې کړې ده په افغانستان کې، نتایج اعلان کړي پرون. وایي په 2000 کسانو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړي، پښتنې ځینې کړي دي. په دې 2000 کسانو کې نارینه او ښځو کې 92% خلکو د نجونو د زده کړو ملاتړ کړي او ویلي دي چې د نجونو دوامدارې زده کړې مهمې دي. دغه سروې څومره عیني واقعیتونه منعکس کوي؟ اغلی سیلاب مهرباني.
بیا هم ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما د خویندو د درنو میلمنو بحث په لومړي سر کې وانه سوې ورېدای، خوځو غوړم چې دا واسه کرم چې بل خو ډېر یو مهم بحث ده په دې خاطر باندې چې په خو هم ډېر زیات گزارشات کنفرانسونه په دې اعتبار باندې نیول شوی دي، اما داسې یو گزارش چې په هغې کې واقعا د افغانستان د ولس غږ پورته کړي او د دوی هغه واقعي غوښتنه وړاندې کړي، داسې گزارش تر ډېر واقعیته پورې ما خپل شخصا نه و لوستی او نه مې لیدلی و. دا واقعا چې تنها د حق غوښتنې غږ نه ده، بلکې د هغه ولسي ملاتړ انعکاس کوي چې خلک هم د دې طرفداره نه دي. شاهدان یو چې سرور صاحب چې په دې څلورو کلونو کې مختلفو د واکمن نظام مختلفو رهبرانو مختلفو سیاسيونو څوک چې په رهبریت کې وو کاغه په ډیره لوړه کچه باندې وو، یا هم هغه د ټیټو ارګانونو کارمندانو، دوی ټول دغه موضوع راجی کړي و فرهنګ ته. نو د افغانستان فرهنګ هم تشکیل د دغه ولس نه ده چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوي. نو دا یو واقعیت ده چې د افغانستان ولس هیڅ کله نه د دینی اړخ نه، نه د فرهنګي اړخ نه، نه هم د عنعنوي اړخ نه، یعنې د هر ادرس نه چې مطالعه کوي هغوی هېڅکله مخالفت نه لري. د دې انجونو پر وړاندې دې د مکتب او د عالي تحصیلاتو دروازې وتړل شي. دا خو دوی اوس سروې کړې ده. زه په افغانستان کې هم په تېرو دا څلورو کلونو کې زه شاهده یم چې د هر والدینو سره چې خبرې کوم، یا مثلا که هغوی د مکتب متعلمین دي، یا مثلا هغوی په عالی تحصیلاتو کې دي، مثلا د هغوی د لیسانس دوره معتل سوې ده، د هغوی د تعلیماتو دوره معتله سوې ده، دوی د ټولو یوه غوښتنه ده. دوی وایي چې مونږ هر چوکاټ ته د دې لپاره آماده یو چې د مونږ د نجونو، د مونږ د لورانو، د مونږ د خویندو لپاره دغه دروازې پرانیستل سي. اما متاسفانه چې غږ هیڅوک هم نه اوري، او دې ته یو عنعنوي اړخ ورکول کېږي چې ولس دې ته لا آماده نه ده، ذهنا ولس آماده نه ده چې دا دروازه خلاص شي. نو دغه ولس خو دغه مشخصه جغرافیه کې ځوان کړي، دغه مشخصه جغرافیه دوی اوسېږي دلته، نو هیڅوک هم د دې مخالف نه دي. او زه فکر کوم چې کچېرې دې موضوع ته ډېره جدي توجه ونه شي، نو متاسفانه دغه دومره ډېر لوی واټن سي بل نور هم لا زیات شي، او دې چالش پرانګیزه خبره هم ده.
ډیره ډیره مننه اغلی سیلاب. فاطمی صاحب ته بورسو، پاچا صاحب څه فکر کوي چې په یو ټولنه کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي وي، نو بیا حکومت ته څه دلیل پاتې کیږي چې مخنیوي وکړي؟ په څه دلیل مخنیوي سي؟
نه دی پاتې، نه شرعي دلیل پاتې دی، نه حقوقي دلیل پاتې دی، د هیڅ نقطې نظر نه دلیل نه دی پاتې. خپل د طلبه کرام د جګیو د علما او چې په خپل اکثر سره تماس کې ما غي سره باز کوم، خپل علما دي ما ته آیتونه را لېږي، حدیث را تر لېږي، ما ته وایي چې موږ د سر کومک کو تاسو را کده دلیل وي دا ور سره وای دا غلط وای. د سجید علماء دي چې هغه ماته کې چې دا زما شاګردان دي د بازي وزیران، خو زه ایران مې چې ما خودی ته دا تاسو نو کړل دا وای دوم رحمت دي، یعنی باور وکړي چې دا راته وای، او ماته وای چې دا زما دا کلی پورته ولېګا ورته ولېګا چې د جواب څنګه وای. یو شرعي دلیل راوړه ده، نو په دې اساس سړی ته بالکل واضح معلومی کی چې خپل علماء په دې کې په دغه دی ولر دي چې د شرعي نشریعت د نقطې نظر نه، د قران او د حدیث د نقطې نظر نه هیڅ کوم مانعیت وجود نه لري. باید خزته شرایط او مساله ده، شرایط ته برابرول د حکومت دنده ده. کته ورته وای چې چاپیریال ته باید تعمیر ورته برابر کی، ته باید نصاب ورته برابر کی، ته کتاب برابر کی، ته باید حجاب برابر کی، ته باید موټر ورته برابر کی. چې ته غواړې د څو کې تور ته موټر برابر کا هغه برازي، خو مهم دا دی چې تعلیم لازمی دی، دا اړین دی. لکه څنګه خورچی ویلې چې یو مېرمن ک روخه درې نسل ستاسو خانه کېږي، په سره خدا دې چې خود کور مسولیت لري، بیرون دې خزه خود کور مسولیت دی، آینده دې نسل مور دې چې وروکه ټولنه دې آینده ټوله دې د غیګه ده، او دې د غیزینه د اولاد تربیه، خ تربیه خرابه تربیه خرابه وش بدره وش مشکول دی دغه مور دی غیږی نه دی، او که مور تعلیم یافته نو ډیر منور انسان به درته مخکې کی، که مور په خپله تیاره نو هغه تیاره انسان نه به ته څنګه یو ښه انسان دغه کې. نو په دې اساس باندې په ده کې هیڅ کوم دغه شک نشته دی چې د ښځو د تعلیم، تاسو وګورئ په یوکرین کې درې کاله شو جنګ روان دی، په زیرزمینیګانو کې مکاتب فعال کړي دي او هلته په هر صورت درس ورکول کیږي. جنګ روان دی، مملکت په بحران کې دی، مګر هم په څنګ کې تعلیم روان دی. زموږ بدبختي دا ده چې موږ هم نظام مملکت هر ځل یرغمل کیږي. په دوه دقیقې تاسو وکتل چې نونسم کې د دغې مسله چې راځي دی حبیب الله کلکانی دغه فرامین وګورئ، د نن فرامین وګورئ، بالکل سره مشابهت لري. هغه وخت کې ذهنیتونه ډیر تیاره وو او ډیر په اسانه د خلکو نه استفاده کیدله، اما نن الحمدلله ذهنونه هغه سي تیاره نه دي، ټولنه په هغه روش سره نه ده. خلک مهاجر شول په تیرو څلوېښتو کالو کې، کله چې جنګ په 1980 کې شروع شو، په هغه وخت کې تاسو معلومه ده چې د افغانستان نفوس په حدود 40 تر 50 میلیونه او په دغه کې 1.5 میلیونه انسانان مهاجر شول ایران او پاکستان ته، د هغې نه بیا نړۍ ته لاړل. نو خلک تیت شول، خلکو دنیا ولیدله، علمي ولیده، فرهنګي ولیده، ترقي ولیدله، او په دې پوه شول چې دی په اشتباه کې دي. نو هغه اشتباه مسله دا شوله چې دا بدلون باید په ځان کې راولي. هر څوک په دې اسه کې شو چې که زوی مې تعلیم کوي که نه کوي، لور مې باید تعلیم وکړي. دا ډېر لازمي د وړي نه ده، ستې نظر نه د محیط او د شرایطو دغه دی. د حجاب مسله ده، هغې کې کوم ټول اسلامي نړۍ کې، ایران کې وګورئ، عربستان کې وګورئ، هر ځای کې. او بیا راځي دا د خپل اسلامي امارت د علماو ته وګورو، په دې دی اکثره علماو اولادونه نارینه او ښځینه دواړو تعلیمونه کړي دي، که په بهر ملکونو کې وو حتی تر پوهنتونونه یې پې باندې ویلي دي او ممانعت یې نه دی کړی. په خپله موږ تاسو وکړل چې د قرارداد د دوحې امضا کېده، همدا شهابالدین دلاور راغی او دې ملت ته وعده وکړله چې د ښځه به تر دکتورا پورې حق د تعلیم لري. دغه په خپله خالد حنفي زما یادیږي چې په اول کار کې په سیمینار د قندس کې پایزي وزیر د امر بالمعروف خطاب ورکړ، او په هلته خپل په بیانیه کې ویلي چې د ښځې تعلیم تر دکتورا پورې مجاز دی. یو هفته بعد چې د قندهار نه فرمان راغی، دا سړی دامره تغییر شو چې زه بالکل ته حیران وم چې دا تا کندز کې چې څه ویلي او دلته څه ویلي. دا خو زموږ آسمان هلته تا وعده وکړه دې ملت سره چې دا تر دکتورا پورې حق لري، دا کولی شي تعلیم وکړي، دا کولی شي چې کار وکړي. اما نن بار بار ورته یادو چې یو مسلمان باید خپل په تعهد ودرېږي، قرآن په دې ټینګار کوي چې هر هغه څوک چې خپل په عهد او په الفاظو نه ودرېږي هغه ایمان ضعیفه دی، هغه مسلمان
نه.
نو دې ته زه بار بار همدا وایم چې که کوم وعده د ملت سره ورکړي که په هغې نه شي ودرېدلی، استعفا ورکړي، د ملت په صف کې ودرېږي او دا حق د ملت ورته ورکړي.
ډېره ډېره مننه فاطمه صاحب. مېرمن مالیار، تاسو د نجونو د زده کړو لپاره په تیرو 3-4 کلونو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي، تاسو افغانستان ته هم سفر کړی ده، هلته هم له واکمنو سره خبرې کړي دي. واقعیت د مسلې څه ډول دی په طالبانو کې؟ لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویل، ټول د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، شاید یو ډله مخالف وي. اکثریت رپورټونه وایي چې د نجونو د زده کړو د عالي زده کړو هم طرفدار دي. تاسو هلته څه ولیدل؟ چا سره وغږېدی؟ څه نظر یو مېرمن مالیار؟
مننه. موږ په دواړو سفرو کې چې افغانستان ته تېر کال په اپریل کې لاړلو، اوسه کال په اپریل کې بیا لاړلو، حقیقت دا چې حتی د شیخ عبدالاور سره هم موږ وکتل، ډېر روښانه شخصیت دی او ما ورته همدا خبره په یاد کړله او ده ویل چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه. یعنی موږ د دغو وزیر صاحبانو سره چې وکتل په تېر کال، اته وزیر صاحبان سره مو کتل، په 10 ورځو کې موږ 8 ملاقاتونه درلودو، د دواړه معاونین د صدراعظم سره مو ولیدل، ډېرو مینانو نورو شخصیتونو سره مو ولیدل، عامو خلکو سره مو ولیدل. دې ټولو د افغانستان کې د خویندو زده کړو سره موافق وو او د موږ د نظریاتو سره کامل توافق درلود، او دې ویل چې دا اړتیا ده. دلته فقط دی ګوت پشمار غدی چې موافق نه دی. یعنی ما سره زما یادیږي چې ما د حج او اوقافو د محترم وزیر ثاقب سره خبرې کولې، نو د نصاب موضوع مطرح کړلو دی اختلاط موضوع مطرح کړلو دا کله چې ما ورته استدلال وکړ چې په اسلام کې اختلاط معنی نه ده خلوت معنی ده زما خبر تایید کړلو وی چې هو لکه کعبه شریفې شاوخوا ته خلک تاویږي څه دونه نه کار تاویږي د نصاب موضوع هم ما ورته ویل چې که نصاب اسلامي نه وای نو ولې هلکانو ته همدا نصاب تدریس کېږي چې خویندو ته نه کېږي دوی دوی چې دوی په نصاب باندې کار کوي خو دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي دلته دا تقسیم د وظایفو صلاحیتونو کې هم لږ سره پښتنه مطرح ده ځکه مثلا ثاقب صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څوک چې بل مو ویل متاسفانه زما یې اوس نوم هېر شوی دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي در حال چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی په اصل کې چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کې په کور دننه او په بهر کې زده کړې کړي دي دوی باید دا نصاب جوړ کړي که دوی ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې نو دا کېدای شي چې دوی دې باندې یو تطبیق کړی وای اما دا چې دا صلاحیت بیخي د هغوی د نه اخیستل شوی دی دلته ورکړل شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده یعنې دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشینۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی اما حقیقت دا ده چې د ټول د مکتبونو سره موافق وو او حتی هم د ثاقب صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کې چې د نجونو زده کړه یو اړتیا ده او د دوی د حق ده خو هغه څه چې دی اوس ما نن ورځ د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولستله دلته په ویشتمه صفحه کې د معرف فرهنګ او دیني امور د سکتور تر عنوان لاندې نه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي اما د خویندو د متوسط او لوړو زده کړو هیڅ یادونه پکې نه ده شوې دغه څه چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو او په کوم ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو فلیه ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي چې شپږ دېرش زرو دوه سوه درې نوي طالب العلم پکې جذب شوي دي چې د هغې جملې نه دولس زرو اته سوه اته پکې نجونې دي یعنې دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې او د ننګونو په اړه هم یعنې دلته د کومې ستونزې چې هو حقیقتا وجود لري هغه هم په دې کې منعکس شوي دي اما په عین زمان کې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت په داسې حال کې چې دا احصایه وښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت یعنې دلته افغانان غواړي چې خویندې خلاص شي نو نه پوهیږم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کې مطرح ده اما بیا هم په نهایت کې زه دا وایم چې هغه ځایو کې چې مخالفت وجود لري هلته د ورو ورو د دې جهت کې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې خویندې خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري او دا یو ننګونه وسی اما هغه ځایو کې چې ذهنیت ته آماده ده او خلک غواړي چې خویندې خلاص شي د خویندو لپاره نو هلته خو باید غفلتونه شي هلته خو باید خویندې خلاص شي که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي د حقایق دي د افغانستان چې کادرونه نشته دی مثلا ښوونځي معیاري نشته دي کتابونه نشته دي نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې وروستي پروګرام کې اپېښله ده خاتمه شي کې بیان شوي دي دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کې منعکس شوي دي اما په څنګ کې د خپله د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو په خویندي غواړي او دته باید لبیک ویل شي د ملت او د حکومت ترمنځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده دا ډېره ستره فاصله ده او یو حکومت هغه وخت بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کې ولري او اوس د ټولو خدماتو ټول بنسټیزو کارونو چې فعلي حکومت یې کوي دا ټول خدمات د دوی دي په حقیقت کې د نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي او دا شی د خلکو نه هغه خوښي اخیستې ده خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي وطن پرېږدي یعنې دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال ما سفر کې کړی دوه هم دا د سفر کې کړی دا چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دیش کال کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاسه ورکړې، هم دین د لاسه ورکړې، هم کلتور د لاسه ورکړې دی. او د دې مسؤلیت په دغه و څلوېښت کالو مشرانو په غاړه یو اخر کې په خدای استاد ته دوی دی جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لویږي، خپل ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
ډېره مننه میرمن مالیار. تاسو ویل چې سفر کې مو له داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړي وو، آیا داسې کس سره هم د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه، کابل کې به موږ متاسفانه موافق نه شولو چې د محترم قاضي القضات حقانی صاحب سره یې وګورو، بریالي نه شولو، ځکه موږ داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. کتاب چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شوې ده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت امکانات پیدا نه کړی چې دته سره اړیکه ټینګه کړی شو چې موږ ته وخت راکړي. یعنی موږ خپل محدودیتونه درلودل چې موږ ونشو کولای چې دده سره د وخت پیدا کړو، یعنی تقاضا هم ترې ونشو کولای، ځکه دا باید په اړیکو باندې شوی وای. اما یوازې نه، ما تاسو ویل چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د موږ سره دی وکړ د خلواتو د موضوع، چې ما چې خلوت معنا ده او اختلاط معنا نه ده، د بیا تایید کړله. او دغه راست د نصاب موضوع هغه هم ما ورسره وویل چې یعنی موږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې په متعلمه د مکتبو موږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنی زمونږ نصاب هیڅ کله د اسلام په مخالفت باندې نه و، که حتی یعنی هغه دیموکراتیک نظام و د روسانو ملاتړ ورسره و. یعنی روسان افغانستان اشغال کړی، هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل او الحمدلله که لږ سره اسلامي لږ اسلامي پوهه موږ لرو، هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې موږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود. موږ په حکومتله د حقوق او یعنی موږ همیشه دا درلودل، خو خوشنۍ خبره دا ده چې موږ ته هیڅ داسې دلیل وړاندې نه شو کړای چې ونه ویل شو چې ولې ښوونځي تړلي. ټوله حواله موږ ته دا وه چې موږ کندهار ته لاړ شو او د شیخ صاحب امیرالمومنین سره وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړی که نه؟
نه، موږ متاسفانه ونه شو کولای، ځکه چې اول وار ته موږ وخت لنډ وو، موږ دیارلس ورځې دپاره تللي وو. او ام شیخ صاحب ته سړی ځینو موږ ته وویل شو چې هدا اقل یوې هفتې سره باید تاسو محاسبه وکړي، هدا اقل ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځینو داسې پېښېږي چې د درې ورځ نه یوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره یې ملاقات وشي، ځکه ډېر مصروف دی. او بل دا چې موږ باید هلته داسې اړیکې پیدا کړو چې موږ ته د ده سره وخت واخلي چې موږ وشو کولی د ده سره یې وګورو. نو دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو، خو بیا هم
داخو میرمنی مالیار لشیخ صاحب سره د تاسو خبر لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندی قصص ونو، خدای دی خیر کی.
موږ خپل حال ذالک او دا یو مبارزه ده، دا یو مدني مبارزه ده. موږ د جګړې مخالف یو، موږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم موږ ورځو، ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول، ډېرې جګړې هم وشولې، اما نتیجه ورځ بتری شول، ورځ بهتری نشته. دا نظامونو تجربې شوي دي، اما نتیجه څه شی ده؟ نو موږ مجبور یو چې یو د سولې له لارې، د خبرو اترو له لارې کوشش وکړو چې دا ستونزه حل کړو. او دا یو مدني مبارزه ده. مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده، که نه چې وسله واله اوسي یا سړی کامیابیږي یا سړی ناکامي،
بیا هم ورځي، بیا هوډ لري چې ورسي، بیا
انشاءالله حتما وعده د ملت سره کړې ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د همایون افغان سره کړې وه چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېر استقبال هم شوله، ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو. او هلته ما دا وعده کړې ده چې موږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیر سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار. میرمن داوودزی ته به ورسو. میرمن داوودزی، دغه نوی راپور چې ملګرو ملتونو خپور کړی، څه فکر کوئ چې څه بدلون به راولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې، په ټولنه کې؟ دا چې وای 2% خلک طرف ده. مهرباني که سوال ماخسته مهرباني
درې مسایل ته مهرباني سوال ماخسته اشاره وکم. یو خبره خو ډیره زیاته ده، خوښي خبره ماته ده چې ملیار صاحب دوی افغانستان ته سفرونه لري، ځکه موږ افغانستان کې شخصا زه خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلاً، او دغه مبارزو کې که چیرې هغه خوند دی چې د خپل د افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یوه مهنګي ولرو، شاید موږ وکړلی شو دغه لاره راسره لنډه شي. دویمه موضوع دوی د نصاب یادوري وکړه، ځکه که موږ په هره برخه کې د دوی سره په بحثو کې مسلکي خوندې ولرو، البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې، نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتره ورسره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په خپلو معاملاتو کې وبخې اپډیټ کېږي، یعنې نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څومره موږ نصاب کې تغییرات راولو، دا یو منفي خبره نه ده. او دویمه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب اماش چې دوی ویله زه خپله د معرف مسلکي یمه، هېڅکله داسې مسایل دی که نو هغه خلاف د افغاني رسومو یا خلاف د شریعت دی. درېیمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې هلک ته په همدې ملک کې تدریسېږي، یعنې نجلۍ ته څه چې نه تدریسېږي، کومه داسې دلیل دی چې موږ هغې په اساس باندې هلک کوي زده کړې وکړي او نجلۍ نه شي کوي. دا هغه مسایل دي چې دوی سره باید په مفصل شکل دوی چې د موقع ورکوي، ځکه یو دې ته دوی چې انتقافذیره کسان شته هغوی اجازه د ملاقاتو مجالس ورکوي، نو هغوی سره دا موضوع یادولی شي. دویمه موضوع چې تاسو سوال وکړه، دا د خلکو په ذهنیت باندې کولی شي نور هم مثبت اغېزې ولري، ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی. که چېرې موږ غواړو چې یو واقعي حکومت ولرو، نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نه ملت راضي وسي. نو دغه موضوع کولی شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي، او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چېرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زموږ یو سیمه ده، او تل د ملت غږ همده دی چې په وار وار باندې زموږ خوندو بعضه، البته چوی چې مرون دی سک ډېره ونډه نه ده اخیستې، خو زه شاهده یم چې موږ بعضې برنامو کې چې ولو حتی خوندې ولو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی، او همدا غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي، ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. که چېرې موږ غواړو یو ټولنه د منځه بوځي، یو کوم مقوله ده چې تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوځئ. نن ورځ موږ د تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ 4 کاله ډېر یو اوږد عمر دی. نن ورځ که موږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو، هغه د سنونو د تېرېدو په حالت کې دي. بله خوانه که فرزان دوی دا وایي چې موږ په افغانستان کې متخصصین نه لرو، 50% د افغانستان معرف په ښځو باندې استواره و، زیاتره یعنی 50% کارکوونکي د معرف ښځې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې د یو ادارې 50% فلجي، نو دا 50% خو ډېره کمه فیصدي ده، او هغه 50% کې یو تعداد مسافر شول، یو تعداد اته د دنیا لپاره نو طبيعي ده چې هغه موږ ضرورت لري چې هغه نور متخصصین معرفي کړو. وخت چې موږ نور نوي متخصصین نه لرو، نو څنګه کولی شو چې خپله ټولنه کې متخصصین یا قدر ولرو؟
ډیره ډیره مننه میرمن داوودزی. میرمن مالیار، میرمن داوودزی دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلې ځلې کوي لیدنه منندوی خارج نه راځي بهر نه، کدنه افغانستان کې د هماهنګ کې خپل هلې ځلې شاید ډېرې مؤثرې وي. د میرمن داوودزی دې خبرې ته ورلنډېږي که نه زه لاړ سم بل میلمه ته. میرمن مالیار
ترنې یو پتمنې خور داوودزی نه ډېره ډېره مننه کوم چې هغې دا
د همکاري شتا وړاندې سي وکړ په دې رمینه باندې تاسو کولای شئ چې زما شمیره د خورته ورکي او یا دا چې د خور شمیره ما ته راکي منګه خو پسلا د خو دری په خوږی ژبه کې ویل کېږي چې چشم درد د څه خویندو پسې یادسې ورونو پسې منګه ګرځو چې منګه وشو کولای په ګډه سره کار وکړو. دا خو یو عالي هدف مقدس هدف ته د دې لپاره چې هر څوک راودانګي د منګې ګورته خلاصه ده او منګه چې له دې ځایه راځو دوی د خلاصه شاید د موږ نه ډېر مؤثر واقع شي په دواړو سترګو والې نه.
ډېره مننه میرمن مالیار. رابسو استاد سیلاب ته اغلی سیلاب څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحاله چارواکو واکمنو باندې څه تاثیر ولري او په ټولنه کې؟ مهرباني. بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب له فاطمی صاحب نه.
جناب سرور صاحب اول خوغړم د خويندو بحث باندې لیک سند څه تفسیر زه هم
مهرباني
دوی د معرف په حصہ کې مفصل معلومات دوزی سے ورکړل هم ته زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکړل خو متاسفانه اصلي خبره دا ده چې دلته غدي هغه څوک چې باید جوابګوي د ټولو موضوعاتو ته هغه نفر نه معلوم ډیره غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړیږي چې هغوی صرف هدف یې همدای چې د مشرانو سره کښېني د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان د ټول اسلامي نظام غواړي د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصولو پر چوکاټ کې ټول غواړي چې دغه دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خويندو پر مخ خلاصې سي. اما دا چې د کوڅوک ته دا جوابو نه فار نه معلوم مثلا ورول چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي متاسفانه فکر نه کوم چې د ډیره مثبت نتیجه ورکړي دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشرته بیا هم راجی کړي بل مشرته. ما یو څو ورځې وړاندې د خاغلی مجاهد یو صاحبه واوریده دغه کې عیني موضوع د دوی سره مطرح او د ورته ویل چې خزو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ دې په حق له اول ډیر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هیڅ اصلا سوال ورسره مطرح نسی. بیا ویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دیننه نظام کې نو کله چې دا په دیننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریز نه او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډیر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډیر سي چې ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي نو زه فکر نه کوم چې ډیر یو مثبت لار د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیټ اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بيخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده بيخي تباه ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو سن کې وو هغه به اوس وخت فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده. د غینه پورته سنونه نه انجونې نه هلکان نسی کولی چې هغه سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یو ډیره لویه ضربه ده دغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لری پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې لکه په پکتیا کې په لری قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه کډرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې متاسفانه چې هغو کډرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه دي یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي هغوی د ډیرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډیر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره متاسفانه هغه ټول هیڅ اصل مد نظر نه نیول کیږي. ان شاء الله چې مسؤلیت امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم حتی د سویل کیږي چې هغه پانه چې دی هغه استاد مؤنث استاد نوم پکې ذکر شوی ویل سوي دي چې هغه کلن وشکوي ول تکول سي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغه کول سي چې دا خپل یو
علمی غیر قانونی کار دست دوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گزاره به ولی باندې تاثیر گزاره کیدی سي دوی هم خپل دریس کې څه نه څه بدلون راولي، اما نه په ډیر لند مهاله وخت کې. په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډیر مهمه خبرې لري، دا څلور کالو کې چې مونږ ولیدل یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي، بل دا چې نړیوال ته هم دا خودل دي چې د نړیوال فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډیره توجه نه کوي او ډیر تاثیر گزاره هم نه دي، بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه، چې دا هم چالش برانګیزه ده. بل دا چې هر نظام راځي هغوی غواړي چې ډیر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډیر کمی، د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي. او لوی بدبختي دا ده متاسفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي، همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د د د د د افغانستان د ملت لپاره د د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي. یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه
کوم
چې ډیر وخت ونه نیسم، په تیر نظام کې هم د سنوت چې کلن شفافیت او اختلاس نه و، نور مسائل نه مطرح کېدل، هلته هم ډېر داسې ولایتونه وو چې هلته مکاتب او هلته هم د انجونو لپاره ډېره زمینه نه وه مساعده، اما داسې کلن محدود سي او داسې یو تعبیر ورکول سي چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده، داسې یو اړخ نه درلود چې دوی د دغه ایدیالوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کوي چې ډېر جدي توجه ورته وسي.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. فاطمی صاحب تاسو ته براسو، فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډیره پیچلې سوې ده، مطلقه سیاسي سوې ده، وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم نیولی ده په ابتدا کې د غلې جزئیات نه څوک خبر نه دي چې څنګه یې دا تصمیم نیولی ده، کوم بحث او کوم شورا وه، خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت ته توان رسي، هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته، څه فکر کوي چې مسله پیچلې سوې ده او د حل لارې څه ده؟
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو، مجرم دی ګنو چون دی د دې په ذریعہ باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي، پیاده کیږي، خو مجرمین نړیوال دي، کار د بلدینه خراب دی او بده سربند نه خړی دي. موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې ووریدل چې هغه د سند وړاندې کوم چې د دغه کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې و میلیون ډالر اچي چې مکتب باندې خوشی کې
نه. فاطمی صاحب، فاطمی صاحب دلیل چې وی چې چا دا خبره کړې، چا ورته ویلي موثق دلیل سي، بیا مونږ کولای شو وایو دا تحلیل ده، دا دی وغي تحلیل دی فاطمی صاحب.
هغه ویل سند غواړي بالکل وي د بانک سټمن سند ټول لرم، خو دې نشم چې دغه د امریکینه د میشت دغه پیسې چول کیږي او د دې هدف صرف هم ده چې په افغانستان کې تعلیم دروازه و نخلاصه وي، او د دې کې سړي اجنډا ده چې د اسلام بدنام شي او غربيان د دې نه یو لنډه پروپاګاندا کوي چې وګوره اسلام ته خځې ته حقوق نه ورکوي، تعلیم حق نه ورکوي، د انسان په سترګو ورته نه ګوري، د حیوان په سترګو ورته ګوري، کور کې قیدی د دغه لپاره د لوی اجنډا ده روانه ده. یعنی زمونږ اصلي مجرم امریکا ده، شاته دغه پیدا کوونکی پاکستان ده، په دریمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې البته سوتنه نازي، ځکه خو موږ تاسو دا باس کو چې ګوره زمونږ خور وای چې هر وزیر سره کې ناسلم هغه به ما ته ویل چې موږ مخالف نه یو، خاصه وکړو قندار ته لاړ شه، قندار کې اپاینټمنټ نه ورکول کیږي، ولې نه ورکول کیږي؟ هغه نه غواړي په دې باس وکړي. کابینې ته ویل دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي، په تعلیم به خبره نه کوي، دا حرام دی، خلاص بند.
فاطمی صاحب بخښنه غواړم، په کابل کې قضات صاحب هم دوی نه اوسرل دي، هغه کابل کې ده.
واغه ما اینه ام تیوری لري هغه باني دي دي تیوري ده دا یو کچ دي لیدل ده چې دي سره خبرې
کوي
محمد ثاقب ثاقب سب یو یوزنه سره زین نجدينه پیژنه مده حق کس ته چاته راول شپکلونه کې مکاتب هم ده بند کړو مل عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې امدان نور محمد ثاقب دي مجرمو دا خو یو مجرم دي پوند نه پیژنم دا خو زده اوس نه نه دي دغه دنه
ما وردلیو چې دای ډیر شدید موقف لري د زداګ په برخه کې خصوصا د جنو خو اوس مې چې
میرمن
و میرمن مالیار نه مې چې وردل د سره تخکاره سو چې موقف کې تغییر راغلی دی میرمن
ما سره د لوب شوې د ما د اریانا د لیسی اجازه واخیستله رغم لندن کې مې ورته پیسې برابرې کړل خپل د فامیل زنانه او هغه ویل کتا اجازه واخیستله مصرف زور کوم د خپل جنتونه ور نه تیب کې په کار کې کومړه شله هغه ما تی ویل کتا د اجازه واخیستله د میشه چې څومره مصرف زور کوم ته مده
جنګ دینجون له ساده جوړول دینجون له ساده جوړول کابل کې
نه د اریانا لیسی اجازه مخصله د دینه چې ما پختنه کوم ستوند سره وې تعمیر مال اریانا لیسه به زه دغه کوم ولې بل مال حجاب ورته برابر کوم کتاب ورته برابر کوم او د تګ را تګ لپاره به مال ورته سرویس ونیسم
مننه پچا سره
بهوري سرویس به راولي د ټول حساب می چوک د میاشه د دقیق یو لیسی مصرف 10000 پاوند راتله راغلم خپل تر خلک ته میر مال دی هغه ولې زه دا ور کوم د دینه به تر ته زنګ راغی چې متاثر کوم واده کړی دا هغه اوس فعلاً ماتل ک منګه په مشان سره خبرې کړو چې هغه جواب در راک یا به تراشي
څه
دفاع وکړ تر نن پورې اجازه را نه کړله یو وبخ یو د قزه کې نسبت نور دو خوندو تم وخت زیات ورکړ
مهربان مهربانی وکړه وخت کم پاتې دی برنامه غوړې ټولې کو غوړې ټولې کو
دې مهم دي چې زه دا کوم یو نه خبره وشله په نصاب کې په دې د خلکانو په وخت کې هم په دا رقم ته په تخنیکی دغه شو چې ازهاني وینزل چې خلک د هغه د انګلیسانو خبر اوپن مایندډ خواته وی سي په دغه کې نه او په جمهوریت په وخت کې د ومسن فیو کتاب ما لیدلې ده د همزل فو د لسن صرف او هغه چا چې د مزامین لیکل دي چې د دماغ شوې د اطفال لپاره دي هغه قسم زمونږ د کورنۍ نه دی او د یو ګوند مشر دی نو زه په دومره درته یقیني یم چې نصاب کې ګوتی وال شوی وي نصاب کې غلطي وا نصاب کې د اسلام په ضد باندې فعالیتونه چې خلک نه ملموس کوي مګم چې څوک په رمز او په دې پیږي چې دا
مننه
شوې ده واټاپ دا شې شوې ده یو بل اخیری ته کېده چې فعلاً کابل کې تلسم دولسم پورې جنکی مکتب وای در په نامه د دارول علوم زی زما خپل خورزه مې ده وريره مې ده دوی لګي د یو لسم کې دی یو دولسم کې دی هم دغه دارول علوم تزیخ په درس وای نور علوم هم غادي علوم د اسلامي نور مرتد
کول
کیږي او همدارنګه ځینې مکاتب په شمال کې فعال دي چې موږ دامدا ویلې چې ولې شمال کې اجازه ورکړي په بازي کې اجازه ورکړي ولې په قندارو په پکتیاو په دیدی کې اجازه هم نوم دي دارول علوم ورته کیده هیڅ مشکل نشته خو مکتب عربي لفظ مدرسه عربي لفظ او دارول علوم عربي لفظ که دارول علوم ورته وایي که مدرسه وایي که مکتب وایي خو خلاصې که اجازه ورکړي چې درس وایي چې یو د خوند خبره سلور کال دی او ملت حیات کې دیلی د تخمندي او دا د د د بیت تلافی ممکن نه ده
مننه فاطمی صاحب ډیر کم وخت پاتې د خبرونه غواړم له ټولو درنو ملمنو نه یو پښتنه وکم جواب راته وای په لاندو ټکو کې اول میرمن مالیار لو اوسنی کلکچن حالت له حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز ملګری ملتونه وای 29% خلک د انجنو د ذکر طرفدار دي اما چارواکو یې مخنی ولید په څو جملو کې راته وای مهرباني
باور لرم تک منګه ته ویل شي دې چې تاسو ته تاسو په هڅو نه ډېر تعداد کولای شي چې راشي افغانستان ته تاسو راتګ ما اثر دی هغه لري او د خبرو لاره زبل لاره بل امکان نوین ما پر بل څه نه شي وجود نه لري
مننه
تام د حاکم د دوی حاکم دی ټول وطن په لاس کې دا فزیکی امنیت شته دا یو واده نه لاره هم دا چې د دې سره خبري وشي او تک نه
کوشي
او حتی بل خبر دا چې موږ په دې تلاش کې یو چې د یو باندې یو فتوار واخلو کله چې موږ سره څوک مرسته کولای
شي
په مینا باندې اړیکونه نیسي دا یو بل لاره دا چې
موږ
یې جواز پېښ نه منځوي
مننه استاد سیلاب تاسو نظر د وسنی وضعیت نه د وټولو لپاره وړاندیز مو پلان د جملو کې مهرباني
تک ته هر کله
ځکه ولس هیڅ کله د شرعي اصول تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده. اسلام ته درناوی او ټول غربي هوادونو ته اوږي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین غني او د خځې د حقونو پر خلاف غني. دوی ټول ته دندان شکنه جواب ورکول او دا خوده چې واقعا د خځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې ځای ځای چیرته.
مننه ډیره مننه مېرمن داوودزی. ستاسو نظر
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اثر درلري. چې د ټول ملت په دې موضوع کې څنګه سره متحد شي هغه نه به تاثیرات سي.
ډیره مننه پاچا صاحب. فاطمی صاحب ستاسو وړاندیز د اوسنی کلکیشن وضعیت نه د تعلیم په برخه کې د نجونو وړاندیز مو.
زما په نظر وړاندیز که سلو کې چې کله منشا د اوبو بند کې خوب خړی دا نشي بالکل هم نظر یو لگی کار پہ ٹول لگیا دی فعالیت کی مگر نتیجہ پہ دن ور کی سربند کی مشکل دے سربند کے حل راشی خط اخبلا خود بخود حل رہی وہ الت ارس بند پاتی دی کدل تخت منگو تسو ڈیر سرزر و کرونا مکو نتیجہ پہ دن ور کی چکم مرجه باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سلام کاری نه کی نړیوال باید په دې ساحه کې کارو کی چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی ځکه د ملت په مقابل کې بیا
حکومت
نه ځان نشته کولای ایس رقم نظام نشي. تاسو کتل چې د حسنی مبارک نظام دو دیرش کاله په مصر کې خو کله چې یو نیو یو لس دولس میلیون انسانان راووتل بیا حسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ. همداسې کولای شو چې په افغانستان کې د نظام موږ څنګه چې زر کې منګه جنگ نه غواړو نه امنی نه غواړو بے ثباتی د افغانستان نه غواړو اما تغییر او اصلاح په نظام
کې
بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده.
ډیره مننه پاشا صاحب. د سټوډیو ساته چې ګورم وخت په ختمېدو دی. زه لخپلو ګرانو میلمنو هر یو مېرمن نظر کې مالیار د جنوب د زکلو فعال او د بهرمشت افغانانو د جرګي بن یو بنسټګر څخه مننه کوم. د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنون کې څخه مننه کوم. د پانتون استاد مستوري سیلاب او د غراز د بشري حقوقو د فعال فروزان داوودزی صاحب څخه مننه کوم. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
کې دا تورې جا